علي محمد يعقوب وطنمل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د دې خبرونه په دوهم ساعت کې د سولې لپاره په نویو حلو ځلو باندې خبرې کوو. هله چې د دې خبرونه دوهم ساعت هم واوري، خو اوس د دې ساعت خبرونه واوري چې سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان همه آرای انتخابات اخیر ولسی جرگه در کابل را باطل اعلان کرد. سرمنشی ناتو میگوید امکان دارد قبل از تحقق صلح در افغانستان ناآرامی در این کشور یک اندازه افزایش یابد. در اثر انفجار یک بم در شهر چابهار حداقل 3 نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند و مذاکرات صلح یمن امروز در سویدن آغاز می شود. تفصیل اخبار. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان همه آرای انتخابات اخیر ولسی جرگه در کابل را باطل اعلان کرد. علی رضا روحانی سخنگوی این کمیسیون امروز در کابل به خبرنگاران گفت که برای این اقدام به شمول تقلب وسیع 25 دلیل وجود دارد. انتخابات ولسی جرگه به تاریخ 28 میزان در 32 ولایت انجام شد. این انتخابات به علت مشکلات تکنیکی در 400 حوزه تا 29 میزان ادامه یافت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که نتایج ابتدایی 20 ولایت را اعلان کرده است، در برابر فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی هنوز کدام واکنش از خود نشان نداده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی فیصله کرده که انتخابات ولسی جرگه در کابل باید از سر برگزار شود. انتخابات ولسی جرگه در ولایت غزنی نیز صورت نگرفته است. سرمنشی ناتو میگوید امکان دارد قبل از تحقق صلح در افغانستان ناآرامی در این کشور یک اندازه افزایش یابد. ینز استولتنبرگ این نگرانی نسبت به وضعیت افغانستان را در نشست خبری دیروز در بروکسل ابراز داشت.
اکنون که ما تلاش‌های واقعی برای پیشبرد پروسه صلح را آغاز کرده‌ایم، در جنگ‌های دیگر دیده‌ایم که در همچون موارد نزاع شدت اختیار می‌کند، چون اطراف مختلف کوشش می‌کنند که از موقع قدرت عقب میز مذاکره بنشینند. امکان دارد وضعیت در افغانستان در آستانه بهبودی یک کمی ناگوار شود.
وزیران خارجه کشورهای شامل مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان دیروز تعهد خود برای صلح و ثبات پایدار در این کشور را یک بار دیگر تجدید کردند. مقامات قول اردوی 205 اتل از تلفات شورشیان طالب در عملیات نظامی در زابل، ارزگان و قندهار خبر می دهند. جگلن یحیی علوی سخنگوی این قول اردو میگوید که در عملیات نیروهای اردوی ملی در ولسوالی خاکریز قندهار، شارجوی زابل و خاص ارزگان ولایت ارزگان 8 نفر از مخالفین کشته و 12 تن دیگر آنها زخمی شدند. شمار از قماندانان طالبان نیز در میان کشته شدگان و زخمیان شاملند. شورشان طالب هنوز در مورد کدام تبصره نکردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. تلویزیون دولتی ایران گزارش می‌دهد که در اثر انفجار یک بم در شهر چابهار در جنوب شرق این کشور حداقل 3 نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. گزارش‌ها می‌رسانند که این انفجار امروز در نزدیکی یک مرکز پلیس رخ داده است. ارنا، آژانس خبررسانی دولتی ایران، از قول یک منبعی که از آن نام نگرفته می‌گوید که به گمان اغلب این انفجار یک حمله انتحاری بود که مرکز پلیس را هدف قرار داد. این منبع گفته است که بعد از انفجار صدای تیراندازی در منطقه شنیده شده است. کدام کسی یا گروه مسئولیت این حمله را فوراً به دوش نگرفته است. چابهار یکی از بنادر مهم خلیج عمان در 100 کیلومتری غرب سرحد پاکستان واقع دارد. ملل متحد از 2 سال به این سو برای نخستین بار مذاکرات صلح اطراف درگیر جنگ یمن را افتتاح می کند. مارتین گریفیتس نماینده خاص ملل متحد برای یمن این مذاکرات را که امروز در سویدن برگزار می شود میزبانی خواهد کرد. ملل متحد برای پایان دادن جنگ یمن قبل از این چندین دور مذاکرات را سازماندهی کرده، ولی با کدام راه حل نهایی دست نیافته است. در جنگ یمن از سال 2014 به این سو ده ها هزار نفر کشته شدند و این کشور به قحطی مواجه
شده است. مقامات ملل متحد یک پلان صلح را پیشنهاد کردند که خواهان آتش بس میان ائتلاف کشورهای عربی به رهبری ریاض و شورشیان حوثی مورد حمایت تهران می شود. ملل متحد خواهان تشکیل یک حکومت انتقالی نیز شده است. معلمان و شاگردان از یک مکتب متوسطه در مسکو امروز پس از آن تخلیه شدند که یک شاگرد 16 ساله تهدید کرد که خود را توسط چاقویی که به مکتب آورده بود خواهد زد. سرگی سوبیانین، شاروال مسکو، در پیام خود در توییتر نوشت که روانشناسان پلیس در حال حاضر با این پسر مصروفند و او از دیگران جدا ساخته شده و کسی دیگری را تهدید نکرده است. پارلمان روسیه دو روز پیش یک قانون را تصویب کرد که نشر آنلاین خشونت میان شاگردان مکاتب را منع می‌سازد. این قانون به دنبال چندین واقعه خشونت در مؤسسات تعلیمی روسیه تصویب شد. و جورج بوش، رئیس جمهور اسبق آمریکا، امروز در کنار همسرش که چند ماه پیش درگذشت و یک دختر خود که در ایام طفولیت درگذشته است به خاک سپرده خواهد شد. تابوت وی که برای مراسم گرامی داشت به واشنگتن آورده شده بود، دیروز به یک کلیسای شهر هیوستن که خاندان بوش معمولاً در آنجا عبادت می‌کنند، دوباره انتقال داده شد. او در خانه خود در این شهر روز جمعه گذشته جان داد. رئیس جمهور دونالد ترامپ و رؤسای جمهور سابق باراک اوباما، جورج دبلیو بوش، بیل کلینتون و جیمی کارتر در مراسم گرامی داشت فقید در واشنگتن اشتراک کردند. پایان اخبار.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، مجدداً احترامات بنده و آقای ساروان قبول کنین. این بار همکار تکنیکی ما طاهر روشان است و مهمانای محترم که ازشان دعوت به ما آوردیم در موضوع بحث ما که پروسه صلح است و مخصوصاً تشبثات آقای ظلمه خلیلزاد میخواییم روی صحبت بکنیم. مهمانای محترم آقای محمد یوسف امین زازی، ببخشید، آقای امین الله شارق، کارشناس مسائل سیاسی، و محترم آقای نصرت الله حقبال، کارشناس روابط بین المللی، همچنین از طریق تلفن محترم آقای سید احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح است. آقای ساروان،
بله، ټول ملمنو ته هرکلی وایو. او لکه څنګه چې نظر صاحب تاسو ویل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد روانه ونی د افغانستان او پاکستان په شمول د سیمې اتو هیوادونو ته سفر پیل کړ، او په دې شکل سره د سولې دا هلو ځلو یو نوی پړاو پیل شو. او موږ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو. خلیلزاد د سه شنبې او چهار شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې او د سولې خبرو ته د طالبانو په حاضرولو کې د پاکستان پر رول خبرې وکړې. خلیلزاد په داسې وخت کې پاکستان ته ورسېد چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ عمران خان ته یو لیک واستاوه او له هغې وغوښتل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. زلمی خلیلزاد نن تر غرمې مخکې په ار کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د ارګ له خبر پاڼې سره سم په دې کتنه کې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د خپلو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. پرون عمران خان له زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان سوله او ثبات د پاکستان په ګټه دي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر له خبر پاڼې سره سم ښاغلی عمران خان د سیمه ییزې سولې لپاره هلو ځلو ته خپله ژمنه څرګنده کړه. د افغانستان د ولس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره له پاکستان څخه د همکارۍ د غوښتنې په اړه د ولسمشر ټرمپ د لیک هرکلی هم وکړ. ظاهرا د هغه خبرې دي چې پاکستان تل کړي، او ځینې خبري آژانسونه وایي چې عمران خان کومه داسې نوې ژمنه ونه کړه چې طالبان به د سولې خبرو ته حاضر وي.
بله، تشکر آقای ساروان. خب چطور میشه که اول به محترم آقای سید احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح، بسپاریم که اونا چی گفتنی دارن، اونا تا چی حد امیدوار هستن این بار، مخصوصا پاکستان تا چی حد جدی همکاری خواهد کردن؟ طاهری شه؟
سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب نظر صاحب، جناب ساروان صاحب، همکاران تکنیکی نظم عزیز افغانستان و مهمانان گرامیتان، جناب والی صاحب، جناب اقاز،
تشکر
کنم. همگی بخیر. بدون شک ما با اولین بار نیست، بلکه همیشه ما منتظر اقدامات عملی جمهوری اسلامی پاکستان هستیم در رابطه با تحولاتی که از گذشته تا به حال و تا آخرین روزی که دیروز بود با جناب دکتر زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا در امور صلح افغانستان هم کردن. ما منتظر هستیم گام های عملی بردارن. از این کرده بالاتر ما چیز دیگه نمیگیم، چون تا به حال از طرف پاکستان در رابطه با صلح افغانستان گام عملی برداشته نشده که حمایت بکنه. تعهدات بیشتر صورت گرفته، اما امیدوار هستم این بار جامعه جهانی، جامعه منطقه، حامیان پروسه صلح افغانستان، بالای حامیان اخلال پروسه صلح افغانستان فشار دقیق و به شدت بیارن تا اینکه یا همکاری شروع بکنن یا حداقل از اخلال پروسه صلح افغانستان دست بکشن.
بله سب، ډیر زیات مننه. شاغلی حقپال، تاسو څه فکر کوئ د شاغلی خلیلزاد پر لپسې سفرونه داسې شي چې امریکا په دې مسله کې ډیره جدي شوې ده، او امریکا طبعا چې یو ستر قدرت دی، مهم هیواد دی، څه فکر کوئ چې خلیلزاد به وکړی شي چې پاکستان ته قناعت ورکړي او همدارس طالبانو ته قناعت ورکړي چې سوله وکړي؟
بسم الله رحمان رحیم. سلام او درناوی تاسو ته خغلی شارق صاحب او دی رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې زمي خلزاد د تقریبا یا په دقیق اندریم سفر د چسیمه ته کوي، او کوم مسولیت چې د تاسو پر شوی دا د یو له کسانو چې خو چې تاسو پویږي ډیره مناسب کس هم د امریکانو له لوري او هم د افغان مشرانو او د هتا د سیمه دی هوادونو له نظر او چې دغه ماموریت باید ګمارل شوی وای. اما په دوه او تیرو سفرونو کې چې د سیمې تلرل او له طالبانو سره وکتل، الزی دخل لور سره ځینو هیوادونو سره، زمونږ په برداشت سره چې هغه څه چې د غختل هغه لاستره نغړل، یعنی طالبان د قانون نشکړی چې مثلا د اوربن مسله مطرح کیدل یا د افغانستان حکومت سره مخامخ خبرې اترې پیل ولو دې مسلې ته حاضر نشول، نو تقریبا هغه په خوانی د ریز څه چې بیرون راوتل طالبانو په غټنګار کاو. همدغه په خاطر و چې ولسمشر ترامپ پاکستانی صدر اعظم ته لیک واستو په هغه کې د طالبانو حاضرول سولې ته یو اساسي مسایل د دغه لیک څخه و. او همدغه و چې اوس امریکا یا خلیلزاد مخه کړي پاکستان ته ترڅو چې د پاکستان باندې هم فشار راوستل چو هم تشویق کړ سي ترڅو طالبان حاضر کی دوه اساسي مسایل ته، یو دا چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کی، او دوه خبره ده چې لاغه خپل په اصطلاح بنیادی او دایمي موقف نه څه نه سره ښکته سي، او درېمه خبره ده چې د حسن نیت په توګه د اوربن مسلې ته هم شن سراغ وخی. نو زه فکر کوم چې اوس کم کتنه چې د پاکستانیانو سره وشوله، لا وخت مخکې د چسړې په باندې قضاوت وکړي چې دا به مثبته پایله ولري یا ونه لري، اما لدی څوک سترګې نسی پټولای چې په افغانستان او د طالبانو په تحریک کې د پاکستان نقش، خصوصا د نظامی استخباراتي ادارو نقش ډیر تعین کوونکی کوي دا. او زه فکر کوم چې کچیر ته غوي په دې برخه کې صادق اوسي یا صادقانه عمل وکي، لشک پرته چې مثبت پایله به ولري.
مننه اقبال صاحب، سلامت اوسه. شارق صاحب، سره لدی چې شاغله حقبال وای چې که پاکستان صادقانه همکاري وکي نو دا هلی ځلې به نتیجه ولري، لیکن پاکستان وای چې نور په طالبانو کې هغه سي نفوذ نه لري چې په خوای درلود، او اوس طالبان د دوی خبره نه مني. تاسو فکر کوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام پر وړاندې کول سره سران سے تاس نظر سے اقبال سے بو تحریر سے بو ټولو اوریدونکو ته دې کې شک نشته ده چې د افغانستان خلک په سولې او ثبات د هر چا نه زیات اړتیا لري او ضرورت لري که هر روز قربانی ورکي، او هر هغه حرکت چې دلته ما بنتکی یا کاغذ منطقي په سطح ده که د نړۍ په سطح باندې ده، د افغانستان خلک په نیک پال سره نیسي چې په افغانستان ته هر څومره چې زر ممکن وي سوله او ثبات راشي. خو یو شی باید له یاده ونه باسئ چې متاسفانه هغه هلې ځلې چې امریکې متحده ایالاتو او هغه توان مندی چې امریکای متحده ایالاتو دا تنه لس کاله وړاندې درلودل په دې منطقه کې چې دوی کولای شول چې په یو طرفه ډول باندې دلته سولې او ثبات ته په سلا باندې کار وکړي او سولې او ثبات را مابین ته کې او بعضې هیوادونو ته صرف په اشارې باندې او بعضې هیوادونو ته غوښتنه د هغوی نه وکړي. اما وضعیت په نړیواله سطح باندې کاملا تغییر کړی دی، په خاص ډول په منطقه کې. تاسو ګورئ چې لس کاله وړاندې که امریکای متحده ایالاتو صادقانه غوښتي وي چې په افغانستان کې سوله او ثبات راغلی وی، چې پاکستان ته یو اشاره هم کړې وای، زه فکر کوم چې سوله او ثبات ته به یې لاره هواره کړې وه او رغنده ګامونه به یې پورته کړي وي. اما نن متاسفانه چې پاکستانیان دې ته حاضر نه دي، لکه څنګه چې وښودل شوله او لیدل کېږي چې
حاضر نه دي، او لکه څنګه چې پاکستان وایي چې اوس هغومره نفوذ نه لري، لکه څنګه چې تاسو وایي چې امریکا اوس د پخوا په شان نفوذ نه لري، پاکستان هم همدا خبره کوي چې د پخوا په شان اوس نفوذ نه لري په طالبانو کې.
زه فکر کوم چې پاکستانیانو هیڅ وخت نه دي ویلي چې موږ په طالبانو دومره نفوس لرو چې هغه یا قوت لرو په دوی باندې یا تاثیر په دوی لرو چې دوی موږ سول او ثبات او یا جنگ ته وهڅو په اسلام باندې. دوی همیشه د دغه حالت نه انکار کړی دی او همیشه ویلي چې موږ به هلې ځلې وکړو. د حامد کرزي شل ځلې سفر په لسدولس کلو د په واکمنۍ کې هر ورته هماغه،
البته اوس وایي چې د پخوا په شان نفوس نه لرو، دا په دې وروستیو ورځو کې هم دا خبره کړې.
سید که دا خبره ته سره کړی هم اوسی، خو خبره دا ده چې د نفوس لري دي کې شک نشته، اما د نفوس ترڅنګ نور لابي هم په منطقه په سطح باندې تر سره کړی دا، او طالبان اوس تنها د پاکستان په لاس کې نه، یا د پاکستان سره یا غا نظامی سیاسي او نور اړیکې په استخباراتي اړیکې نه دي، بلکې د تقید هیوادونو سره. تاسو د ایران رول دلته په هیڅ ډول باندې د یاد نشي غورځولې، او په عین حال کې د روسیې رول تاسو په علني ډول باندې ولیدې که په نظامی ډګر کې دوی لا تر اوسه پورې لا د دین انکار کوي چې موږ مرسته کوم کنه طالبانو تحریک زره نه کو. اما د دې پر تاسو ولیدل چې دوه هفته وړاندې څنګه لابي ورته سره کړل او څنګه لابي تر سره کړی په نړیواله سطح باندې طالبان درته مطرح کړ، په نړیواله سطح باندې هغوی په سره باندې د توا حسول چې خپل غوښتنې او ځل بیا تکرار کړي، او په عین حال کې دا موضوع هم را مطرح کړ چې د خلیزاد ماموریت سره چې دا څنګهرنه کېدل یا فکر کېده چې طالبان به لګ عقب نشي په سره باندې کې د خپل خواستونه، مونږ تاسو ګورو چې ورستر بلې هغوی په خپل هغه خوانی دریز باندې چې د امریکایانو قوت باید دلته صفر تر اچي شي، د دوی رول باید صفر تر دلته موجود وسی، او نور غوښتنه ترڅنګ په سلا باندې دوی په هغه قوت باندې دلته خپل اقدامات کوي. نو دینه معلومیږي چې اوس امریکای متحده ایالات په تنها ډول باندې سوله او ثبات په افغانستان کې راوستلې نشي، دا ورته ممکنه نه ده. اوس به د زمونږ د همسایه هیوادونو او د منطقې د هیوادونو سره مجبور دی چې یو څه راکړه ورکړه وکړي، که هغه هم صادقانه وغواړي چې سوله او ثبات راشي. اما دا تر اوسه پورې ماته د افغان په صفت باندې او زه فکر کوم چې ډېر افغانانو ته لا تر اوسه پورې لا معلومه نه چې واقعا دا نړیوال چې دلته موږ او تاسو سره پراتی دي هم مرستې کومکونه کوي او هم یې اولادونه او بچیان دلته وژل کېږي، چې واقعا دوی غواړي دلته سوله او ثبات راولي که رانه ولي. که چېرته سوله او ثبات دوی راوستلی، ولې د 2001 کال نه موږ د 2015 شپږم کال کې په امن او ثبات کې وو، او د هغې نه وروسته یا بې امنۍ ته ورسېدلو، او دا ناامني مو دومره اوج ته ورسېدله چې اوس وایي دوی په خپله باندې وایي چې دلته شل مختلفې ډلې شتون لري. آیا که یوې ډلې سره دوی سوله او ثبات ته ورسېږي، آیا دا نور ډلې دوی د جنګ د لارې ورکولی شي، او که هغې ته بیا بل کوم میکانیزم په سلا باندې را پیدا کوي؟ یعنې دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستل پروسه پیچلې کړې ده، مغلقه کړې ده او سخته کړې ده، هم په داخلي بودونو باندې او هم په بهرني برخه کې.
تشکر تایری صاحب، شما بسار شنیدین امریکا هم فعلا قدر مثل سابق واری میگن پر قدرت نیست، منتها ایران فراموش نکنین که در امریکا وقتی که رئیس جمهور تبدیل میشه و احزاب سیاسی مثلا دموکرات ها یک قسم فکر میکنن، یک قسم موقف گیری میکنن در مسائل، باز دیگهش که آمد دیگر قسم. این موضوعات هم در نظر گرفته جواب شما رو بگیریم صاحب.
تشکر جناب نظر صاحب، بر ما مهم مدیریت بسیار خوب و حساس و با تدبیر حالت فعلی پروسس افغانستان است که حالت بی‌سابقه تاریخی و حساس ترین فضای صلح در افغانستان ما رسیدیم که امیدوار هستیم بتانیم مذاکرات صلح را به زودی بین حکومت و طالبان مستقیم و رو در رو آغاز بکنیم. بدون شک در رابطه با رسیدن ما به روز آغازین مذاکرات صلح ما ضرورت داریم، نه تنها به ایالات متحده آمریکا و مساوی یک همکار استراتژیک افغانستان، بلکه به تمام کشورهای منطقه و جهان به شمول روسیه که یکی از کشورهای با قدرت جهان است و منطقه است و همسایه های ماست. ما از همگیشان طلب کمک کردیم تا اینکه در رابطه با سرعت بخشیدن، دیروز ما میگفتیم از حمایت پروسه صلح بین الافغانی و رهبری و حاکمیت افغانستان حمایت بکنن، او شد. امروز ما میگیم که هر کشوری که در رابطه با صلح افغانستان حمایت کردن، امروز حمایت خود را در راستای آغاز مذاکرات مستقیم و رو در رو بین حکومت و طالبان مسلح افغان انجام بدن، چون حمایت از پروسه صلح بر رهبری و مالکیت افغانستان شد و اکنون ما ضرورت داریم که مذاکرات به زودی آغاز شود. بدون شک هر کشوری که در این رابطه با ما گام می‌برداره در هماهنگی با دولت افغانستان و شورای صلح افغانستان میباشه و مصابه مدیر و میانجی پروسه صلح بین الافغانی، ما او را استقبال میکنیم و هر کشوری که در این راستا با ما همکار نباشه و هر قدم برداره متاسفانه او
تاهیری صاحب دا یوه مسئله ده چه تاسی به هر کلی کوی، لیکن اصلی پشتنه داره ترس پری بحث که دا خبره وشده چه وی نه امریکا دی پخوا پشان پا سیمه که عمره نفوذ لری یا پا نره که لکه لسکال پخوا چه در لوت، یعنی دودوی دی نور ملمنو پا وینا که لسکال پخوا امریکا دا جدی اقدامات پیل کری وی نو دیر نتیجه بیور کری وی، ولی بلی خوا پاکستان وی چه پا طالبانو که دومره نفوذ نل لري لکه په خواچه درلود او تاسې بیا له طالبانو څخه له پاکستان څخه د صادقانه همکاري توقع لري او طالب پاکستان ځکه دا خبره کوي چې اوس په طالبانو کې دومره نفوذ نه لري چې اوس ویل کیږي چې طالبانو له ایران او روسیې سره ماړي کې ډېرې تودې جوړې کړې دي، له هغوی مرستې ترلاسه کوي، نو که پاکستان هر څه وکړي دوی نور ملګري هم لري بدان پاکستان هغومره نفوذ نه لري. په داسې یو حالت کې تاسې څومره توقع لري چې پاکستان یا امریکا به څه وکړي؟
جناب سروان صاحب متاسفانه پاکستان همیشه وقت تعهد ورکړي، تعهد حکومت پاکستان خلک پاکستان خدای محترم ده، حکومت پاکستان مونږ ته تعهد ورکړي ده هر فرش موضوع کې، خو متاسفانه تر اوسه حداقل د سولې په پروسه کې د ملاتړ لپاره هیڅ عملي اقدام یا هم عملي ګام نه دی اوچت کړی په مسابه یو د یو ګاونډي هیواد ومن ګلمنیو تر څو پاکستان په خپل د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ لپاره ګام اوچت کړي، عملی ګام اوچت کړي. دا مهم دی چې تعهد به له شک هر څوک هر هیواد هر بخش یو بل سره کوي، خو مهم عملی ګامونه ده چې موږ وګورو چې پاکستان او صادقانه او په حسن نیت موږ سره همکاري کوي. دا په دې معنی نه ده چې پاکستان موږ سره همکاري نه کوي، سولې د افغانستان سولې پروسې مخته ونه ځي، خو پاکستان همکاری پاکستان لپاره هم کرده، افغانستان لپاره هم کرده، د افغانستان او د پاکستان معزز هیوادوالو خیر هم ده.
بله،
اوس مهم دا ده چې پاکستان اوس هم د کوم ور باندې فشار راولي ده، اوس روسیې هم غواړي چې موږ سره همکاري وکړي او پاکستان باندې فشار راولي، چین هم غواړي چې موږ سره همکاري وکړي، او موږ هیله من یو چې دوی هیوادونه چې مطرح په قوت هیوادونه ده پاکستان باندې فشار راولي، تشویق کولای شي خو ښه کرنه شي بیا فشار راولي چې پاکستان باندې، تر څو که موږ سره همکاري نشي کولای بیا د سولې د پروسې د اخلال حامیان باندې فشار راولي، تر څو هغوی اخلال نه لاس اوچت کړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. اوس نظر صاحب یو مسله دام ده چې تر اوسه پورې کومې خبرې موږ کوو هغه تقریبا هغه مایوسون کوي اړخ دی، لیکن تر اوسه چې پر تیرو ولسو کلونو کې هیڅ وخت دومره د سولې لپاره جدي اقدامات نه وشي ولکه دا اوس څه شوي دي، نو دا هغه خوشبینانه او مثبت اړخ دی، ولې په دې اړخ باندې خبرې ونه کو؟ حقپال صاحب، له دې نظره یې تاسې څنګه ګڼئ؟ پخوا هیڅ کلم دومره جدي هڅې د افغانستان د سولې لپاره نه وې شوي، که څنګه؟
ها، دا مهمه مسله ده چې من خپل ولست هداقل امید کوم کې وړاندوینه ولرو، خو زه وایم چې سروان صاحب حقایق یا په بل عبارت واقعیتونه پټولم صحیح کار نه ده چې موږ له خپل ولسونو دا حالت پټ کو. که زه په دې خبره وکم چې امریکایان چې کله په 2001 کال کې افغانستان ته راغلل او د څو وخت لپاره افغانستان قرار وو، نو بیا ولی حالات داسې ترنګل شول چې بل اخره داسې حالت ته ورسېده چې اوس خپل امریکایي جنرالان لوی لوی جنرالان دا خبره کوي چې دا د یو بنبست تللی حالت ده، هم موږ په بنبست کې وو او هم طالبان په بنبست کې دي. زه په دې باور یم چې په هغه وخت کې داسې ګومان کېده یا داسې تګلاره جوړه شوې وه چې حالات به زمونږ په کنټرول کې وي او همداسې به مخته ځي چې مونږ یې غواړو. نه امریکایي
همدغه بنبس چې تاسو یادوئ همدا ولاړ حالات کېدای شي دغه پخپله یو مثبت اړخ وي. کله چې د جګړې دواړه خواوې فکر وکړي چې په جنګ کې څه نشي ترلاسه کولی، ممکن سوله وکړي.
اوس موضوع څه شی ده؟ موضوع دا ده چې زه فکر کوم که چیرته امریکایان او خصوصا د دوی هغه پالیسی جوړونکي چې د افغانستان په اړه تصمیم نیسي او د دوی نظر داسې ده چې په هغه باندې عمل کیږي، که په رښتیا هم چې دنه داسې انتخاباتي ګټه پورته نه کړي چې تاسو پوهیږئ چې امریکا کې هم سیاسونه او سیاستمداران په اصطلاح په برخو سره ویشل شوي دي، هغوی خپله هم خپل هغه ګوندي او حزبي اهداف او قدرت ته کار کوي او غواړي چې عامه افکار له ځان سره ولري. یو ویره چې زه لرم یا وړاندوینه چې زه کوم داسې نه وي چې ډونالډ ټرمپ د افغانستان د سولې له قضیې نه دې په خاطر چې په راتلونکو ټاکنو کې عامه ذهنیت د ځان په ګټه تغییر کړي او وښي چې دغه د افغانستان ولس کلنه جګړه کې چې اوباما ناکام او بوش ناکام او دغه د زه راغلم او دا کیسه مې بالاخره په یو ډول پای ته ورسوله، ګر چې سخت سړی وای چې دلته به بالاخره نوره جګړه ختمیږي او حالات به داسې د مثبت لوري ته ځي چې افغانان غواړي. یو ویره دام شته چې داسې نه شي چې دغه ډیموکراټان چې اوس په راس کې ډونالډ ټرمپ واقع ده دغه مسلې نه د یو انتخاباتي په اصطلاح وسیلې په توګه کار وانخلي یا همدغه هدف وي چې ودرې په یو ډول موږ د افغانستان کړکیچ ته حد اقل که په اصطلاح سل په سل نه وي نو 50 په سلو کې یا شپته یا څلوېخ یو څه نه څه بدلون پکې راولو چې بیا خپل امریکایي ولس او نړۍ ته مخې چې دغه د افغانستان کړکیچ موږ یو طرفه ک. زه فکر کوم که حالات همدسي وي د پردې تر شا د امریکایانو خصوصا د ټرمپ د پالیسی جوړونکو هدف دا وي، خو بیا سخت ده چې سړی هیله بخونکو خبرې وکړي. دومره خبره د افغانستان د حکومت د تاسو به د ولسمشر غنی خبرې په جنیوا کانفرنس کې په یاد وي چې هغه ویلي چې سوله ته د رسیدو لپاره موږ 15 کاله وخت ته اړتیا لرو. دلته هغه یو شتوي چې په اصطلاح موږ سیاستوالې په نړیوالو غونډو کې او په نړیوالو اړیکو تعاملاتو کې خبرې کوي او هغه څه چې د پردې تر شا دوی له خپلو مشاورینو او تصمیم نیونکو سره اراده لري او څه غواړي ترلاسه کړي. تاسو وګورئ چې غنی د 15 کلونو وعده کوي، څه چې د زلمی خلیزاد له خولې نه په مختلفو اژانسونو کې راوتلي چې لشپګ میاستونه تر یو کال پورې په اصطلاح مهلت ټاکلی چې موږ به ملموس او محسوس بدلونونه د افغانستان په دې روانه کشاله کې وینو یا به مثبت بدلونونه راځي. دلته یو تناقض غونډې لیدل کیږي، یعنی د ټرمپ له ادرسه یا د امریکایانو له ادرسه هغه پیشبینی ده چې دوی د خپل را روانه ټاکنو لپاره له دې جګړې نه ګټه پورته کوي، په اصطلاح د سولې له پروسې نه ولسمشر غنی غواړي چې خپل راتلونکي 15 کاله تضمین کړي چې دی باید قدرت کې پاتې شي. پاتې شو د طالبانو د ریزیا د طالبانو حالت دا بل برخه ده چې یو مهم یا په اصطلاح غاصلي طرف د جګړې ده یا دغه روانه کشاله ده. تاسو پوهیږئ چې طالبانو په کوم دلیل چې دوی جګړه پیل کړي او په کوم دلیل چې دغه خپل ملاتړي هغه په ولس کې دي، هغه کې دوی جنگیالي دي او که نور په اصطلاح مفکرین دي، په کوم دلیل چې دوی جګړه پیل کړي که احیانن فرق چې دوی خپل دریز نه راخکته سي او دوی وایي چې مثلا موږ د امریکانو حضور منو په افغانستان کې اساسي قانون اسی بدلون نه غواړو چې په اصطلاح په خوا مو غوښته کډینه په سرخکته سي همدسي د امریکان لاړو سره مخالفت ونه کی. نو زه فکر کوم چې دلته بیا د امریکا د طالبانو برخلیک به څه کیږي، دغه خپل جنگیالوی پوړندې د عام ولس پوړندې او دوی په اصطلاح څه جواب لري. یعنی یو لوی واټن په منځ کې پروت د امریکایانو د دریز او د غوښتنو او د طالبانو د دریز د غوښتنو. په عین وخت کې د پاکستان قضیه ته بل شي باید اضافه کو چې اوس تاسو بغور زده هلمند والی خبري اوریدلې وی لاغنه په خوانی چارواکو او د ولسی جرګې غړو دا خبره په ډاګه کوله. هته د ډیلی میل ورسپانې ځینې مستند انټرویوګان خبرې کړي چې طالبان اوس د ایران او افغانستان په مرزونه کې کمپونه لري، الته روغتونونه لري، د دوی چپیان مالجه کیږي. یعنی هغه وسلې چې حتی په خواب وزیرستان ته د ایران لاره تللی او مهرو دغه څورته مارک بیلر کېده، همداسې د روسیې موقف یا په اصطلاح هغه نفوذ او درز یا دخالت چې د طالبانو په منځ کې کړی ده، دا بل هغه څه دي چې دغه مسله نورم په اصطلاح سره داسې لږ لویوي او غټوي او پړسوي وي چې راټولول وي داسې درون کار ښکاري. نو اوس دغه پوښتنه چې تاسو مطرح کړه چې موږ ولس ته ولې مثبتې یا هیله بخونکې خبرې ونه کړو، دا ښه نظر ده. په سایکالوجیک او رواني لحاظ چې باید داسې خبرې وکړو، اما متاسفانه د حالات داسې مدیریت شول یا داسې پالیسی تطبیق شولې چې لدی چې سره نږدې کې نږدې چې سره په اصطلاح د سی واحد دریز دریزونه یا د اختلافونه سره راټول کو ترڅو یو واحد پایلې ته ورسیږو لبد مرغه سره د سی پاشلو خواته ډیر لاړ نو هغه چې تشکر دا به ګرانوي چې موږ هله بخون کې او تش خبرې وکړو
مننه سلامات
خوب لحظه بشننده محترم ما فرصت بتیم کو نام اظهار نظر بکنن یا سوالای خود تر بکنن بعد از اعلان کوتا شماره تلفن برشان میگی
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
بله شنوندای محترم قبل از اینکه شماره تلفن یادداشت کنین مهمانای محترم یک بار معرفی کنم محترم آقای امین‌الله شارق کارشناس مسائل سیاسی محترم آقای نصرت‌الله حقپال کارشناس روابط بین‌المللی مهمان ما هستند در استودیو تشریف دارند و همچنان از طریق تلفن محترم آقای سعید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح هم مهمان برنامه هستند اگر سوالات دارین از ایشان بپرسین شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
همدار از ده افغان بیسیم ده تصواتلش میره للاره اسمس یا لان پیغام را واسطوی ده سکایب لطریق هم کولشه لمرسال تماسونیسه رادیو دات آزادی زمرش ده سکایب پته ده اویدون که لرو ده تلیفون للاره خبری وکی.
بله
السلام علیکم.
و علیکم
مهربانی سیب.
آقای ظریف نظر خیلی خوشحال شدم از کار اومدم رادیو آزادی در امواج آزادی میشنوم در ولایت یزد و این حالت نگه داری خوب خیلی صاف روشن الوکان مدیر اصلا که در خوشحالی که آزادی رادیو
آورید
یک نفر ما خود سیر کرد به سلای شما تشکر یک نفر خود شد
یه خوشحالتون
زمین روانی پشتن لرای
تشکر
خسیده مخی دوی تلفون مننه سلامت وسه مخی دوی تلفون کړی وو په اول سات کې چې په ایران کې د موج رادیو نوري درشده چې وسی اوریدای شي بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
بله
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما نظر داری داره د سولې لپاره متاسفانه و د پاکستان او د امریکا اړیکې ډېر خړې پړې سوي چې نو وس دا جنگ دا سوي دي لکه د امریکا او د پاکستان چې امریکا او پاکستان خپل اړیکې جوړې نه کړي دا ناممکن ده چې په افغانستان کې به سوله راځي ځکه دونه اختلافات امریکا او د پاکستان په مابید کې شته چې د غونډې ګرځرې پاکستان دا مهم رول ادا کړی و چې مسکو ته ولاړه غونډه ورې طالبانو غونډه جوړه کړله د لوړ موکب څخه کار واخیستی او امریکا ته خبرې سختې کړلې او د امریکا او د پاکستان په مابید کې اختلافات هم شته او زموږ دلته داخلي حکومت چې دی د ډېرو سختو ننګونو سره مواجه دی د ډېرو سختو ننګونو سره اخته دی زموږ حکومت کمزورې دی نو اختلافات دلته هم ډېر سخت چې اول اختلافات دلته دا د کندهار دوه مهمې پېښې چې اوس پر ولایت مقام باندې دغه د اختلافاتو یو غټه نتیجه وه چې دلته موږ ولیدله نو ناممکنه ده چې امریکا او پاکستان خپل
اړیکې جوړې کړي. سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو اختری صاحب دی مهرباني.
سلام جناب محترم آقای ساروان محترم آقای نظر مهمانان و شنوندگان عزیز عرض سلام تقدیم میکنم. هر شبه خدمت لطف کردین هر شبه خدمت شما پروسه صلح در افغانستان ربط میگیره به اهداف و منافع امریکا به وسیله استخبارات امریکا که سیاز و همچنان استخبارات پاکستان در منطقه و تصمیم گیری ربط میگیره بر ناتو. باقیده ما یک بخشی از برنامه امریکا در منطقه که عبارت از همین صلح در تاریخ ماه اپریل سال 2019 که اعلان هم شد آقای خلیلزاد ایران اعلان کرد و یک تعداد از اعضای کنگره امریکا هم به می عقیده هستند که تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان طالبان را به میز مذاکره حاضر بسازند. پس معلوم میشه که تصمیم گیری هم به دست صلح افغانستان به دست امریکایی‌ها یعنی قواش ناتو است، نه ملت افغانستان، نه حکومت افغانستان و نه شورای صلح، در حالی که شورای شورای صلح بخش اجرایی همچنان نیست، فقط یک بخش نمایشی برای ذهنیت و اخفال مردم افغانستان بوده. ما اینجا دو سوال هم مطرح میشه. سوال اولم گرچه در این جمله نمی آید که امریکایی‌ها خود اعلان کردند که موجودیت ما در افغانستان نسبت به اینکه ما از افغانستان اخراج میشیم مصارف گزافی را در پشت خود داره، بناهن موجودیت ما مصارفش به این معنا وجود نداره، کمتر است. سوال ما هم یکی شمی. سوال دوم دیگه ای که استخبارات امریکا هشدار میده که در بعد از اینکه طالبا هم به صلح میه 20 گروه تروریستی دیگر در افغانستان در حالت فعالیت هستند و فعلا هم فعال هستند. عرض شد خدمت شما که فراموشم شد که بگویم که افغانستان صلحش هم رد میگیره به جامعه جهانی و سیاست جهانی که عبارت است امروز موضوع اوکراین است، موضوع گرجستان است و همچنان موجودیت یک کشور کاملا صنعتی بزرگ جهان که عبارت است چین است در آسیای میانه و یا در افغانستان باید بر از اونا هم پایگاه و جایگاه به خاطر منافع اقتصادیشان داده شود که امریکا با این پروسس چین و روسیه هم مخالف است. در همین مورد فقط نظر میمانان اردو میمان تا
دارن. تشکر. خوشحال اوسه. بلاوریدون که لرو دی سکایپ لاری. خبری اوکی.
بلی السلام علیکم. عبدالحکیم افغانیم در کندر ولایت.
مهربانی
افغان صاحب. بفرمایید. من در سول پا بارک پا من دا خبر کردم. دا کمی ورسته چې امریکا پر کړی دی شاید مثبت یمي او منفي مې منفي په دې خاطر دی د پردو ته شا خبرې کوي تر ډیره او مثبت باید په دې خاطر وي چې مطلب د افغانانو په ګټه د موږ مثبت لور ته باید یوسو او پاتې شو خبره حکومت هم راځي کې حکومت باید داسې خلک ګټه کې اوس راتلونکي موږ تاسو پوهیږئ چې راتلونکي خبرې را روانې دي د سولې په اړه به حکومت او طالبان او امریکا په درې سره ګډ خبرې کوي دوی باید داسې صلاحیت داسې باصلاحیت خلق ودی غونډه تورواستی چې هغه صلاحیت ولري باید یو د سولې شورا باید په جزات کې نه ګړډه ځکه چې سولې شورا د څو کال کېږي چې فعالیت کوي خو داسې فعالیت کوي چې په هیڅ نه دی حساب نو باید د سولې شورا د په جزات کې ځای ورنه کول څه ما شخصي نظر دادی باید د هیڅ ځای ورنه کول څه نور داسې صلاحیت خلق باید وټاکل
سید ډیر مننه کور ودان تاسو ته شغله طاهر ورسته جواب وای یو اوریدون کې بل مخلوب یې ملمنو ته نوبت ورکو مهرباني صاحب
بله بله السلام علیکم سروان صاحب سلامونه تاسو ته استاد درجو کا کون کوم ملمنو ته وطن دوست به
من ولادت خبر مهرباني مهرباني صاحب
سروان صاحب یو خو غرمانی خبر دې سره خوشبینه ده خو سره نه راځي سروان صاحب زه تاسو ته به خدا سے پیسل ته دې نن در کوم کې خلاص کال نور کې په وایسن کې سره نه راځي ته دا چې مطمئن وسی موږ زکه خپل پسور دې باندې وینو سره نه راځي طالبان بالکل د سولې سره مینه نه لري هغه لا خپل د جنگیالي په کلي کې دوه کې نور همدې ته زور ورکړي سروان صاحب مو د خپل پرېد له سوایا سروان صاحب مخه د اساس یو مېلم ما ته نوم یو دول چې د ایران طالبان ته ایران وسلې ورکړي او دسه دي اول زه د پښتنه کوم چې دغه د ملي اردو او ملي پولیسو قانوني رنګران چې نو سره طالبان سره وسره دی دغه ایران وکړي دي دغه اساس مېلم څه پښتنه کوم چې پلاس هاو پنجران او د اردو د پولیس د ملي پولیس چې طالبان پکې ګرځي ولا ګرځي د دې د رشيان صلاحي د اردو د پولیس چې طالبان ګرځي آیا دغه میرام ورکړي کنه دی ورکړي نو دوی چې کوم کې هغه خپل له دولت کې خطر خفيه وي پیسې د اخلي وروره یا یې نه اخلي
یعنی وطن دوست صاحب تاسو وایئ چې ایران نه ورکړي منظور دره یعنی پاکستان بیا نه
ورکړي د نوم څنګه ورکړي ورکړي خو دا غرنجران چې دې لري ضرورت نه لري دغه پیسې باندې اخلي دغه په نن کې په بازار کې وسلای خسيري دا ما ته کې د څه کې ورو دا د پولیس خلک رانی سي ورته څه خبرو راځي ورور مرمي خته د بازار موجود
ډیر مننه کور ودان سلامات اوسه صحیح سو ډیر مننه صحیح سو تاسو خبري واوري دل شي وس په ملمنو ته نوبات ورکو چې ملمانه څوي لومړی دی شغله طاهری نظر څرګند کی واوري دن کول چې د سولې شورا نتیجه نه ورکوي او اصلا د سولې خبرې دي د شورا پر مخ نه بیایي تاسو دوی ته ووایئ چې سولې شورا تر اوسه پورې څه کړي دي کوم تر اوسه پورې تاسو کوم ځل له طالبانو سره مستقیم یا غیر مستقیم تماس نیولی دی نه دی نیولی مهرباني
جناب سروان صاحب مننه هر زمونږ هیوادوال حق لري چې نقد وکړي پیشنهاد نقد سره باید پیشنهاد وړاندیز هم باید ولري موږ احترام کوو ځکه چې دا د افغانانو موضوع ده، افغانانو په خپله مسؤول او صلاحیتدار ده د سولې په پروسه کې. ټول د موږ معزز هیوادوال، که هغه نارینه ده یا ښځینه ده، که ځوان ده که پیر ده، هر څوک چې ده، هغه ټول د افغانستان د سولې سفیران. خو سولې عالي شورا تر څومره چې په خپل توان کې وو موږ وکولای سو څو کارونه وکړو. یو ملي اجماع کې کار وکړو چې خلکو د مسؤلیت لرل او خلکو د رسونې خلکو لپاره. بیا هم د افغانستان ملي اجماع د سولې په پروسه کې رامنځته شو او موږ هغه واخیستل نړیوالو سطحې ته وړاندې کړ چې افغانان اوس سوله غواړي، جنګ ختمېدل غواړي او د افغان وژنې ختمېدل غواړي. د افغانانو د افغانستان لاسته راوړنې ده په سوله کې. د افغانستان جنگ اوس شرعي جنبه نه لري او موږ هیله من یو چې پاکستان علما موږ سره وعده کړی و چې موږ نږدې راتلونکي کې په خپل منځ کې مشوره کوو او بیا زو طالبانو رهبرۍ ته هغوی سره وساطت لپاره کار کوو. خو موږ هیله من یو چې پاکستان علما هغه تعهد چې حکومت چې موږ ته ورکړی ده، علما پاکستان ورکړی ده، دې باندې کار وکړي، عملي ګامونه اوچت کړي، سولې راځي. هیڅ مشکل نه ده په سولې، ځکه چې اوس د افغانانو ږغ د سولې لپاره یو واحد شوی ده، یو ږغ د هغه سولې لپاره ده. ضرورت احساس شوی ده په افغانستان کې او فضا یې مکمل بې سابقه ترین فضا د سولې لپاره افغانستان کې شته. غواړو چې په خپل صلاحیت نه استفاده وکړي، نه د افغانانو، که غواړي په خپل صلاحیت نه استفاده وکړي، باید تجربه پروسه تجربه باید تکرار ونه شي، د ګذشته تجربه باید تکرار نه شي. اوس د موږ سولې د موږ په لاس کې ده او موږ غواړو چې سولې افغانانو باید تصمیم ونیسي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ کور ودان. اوس د نور اوریدونکو پوښتنو ته، لومړی حقوال صاحب، یو اوریدونکی ویل چې د امریکا او پاکستان اړیکې اوس خرابې دي او تر څو چې د دوی اړیکې خرابې وي نو په افغانستان کې سوله ممکنه نه ده. دا مسله تاسو څنګه ګڼئ؟ تاسو په دې عقیده یاست او که څنګه؟
ښه، زه به د وطن دوست صاحب هغه پوښتنې ته لاندې ځواب ورکړم چې ده وویل طالبانو په لاس کې رینجر دي او ټانکونه دي. ګڼو وروره دې سره خو نظم مخالف فت کولای سم او نه بل څوک مخالفت کول، ځکه دا یو سرګند واقعیت ده، یعنی عیني واقعیت ده. د زمکه په مخ باندې تاسو به څو ورځې مخکې د اشتباه مې کنه وی کړی، د فاریاب والی او کده کوم ولایت والی په واضح ډول ویل چې زمنګ دی وزو قومندانان خپل وسلې، مهمات او حتی گاډي په مخالفینو باندې پلوري، او ځکه خو دوی ډیر په اصطلاح مقاومت قوي ده او دوی امکانات او وسلې مهمات یې نه خلاصيږي. او دا به کېدی سي وزنې خبره دغه چارواکي نه په لسګونو په زرګونو چارواکو دا خبره کړې کنه ده کړ دا واقعیت ده. په دې مسله کې زه تاسو سره نه مخالفت لرم نه کنه، بد چون زمنګ موضوع لکسیمیزه موضوع و چې څړول پیسره ده کڑکیش وغزید وکسو او وپړسید، نو ځکه ما ایران ته هم اشاره لرله. مننه. دومي خبره تر ازو څروان سپدي تاسو دغه دی پښتنه ده چې د پاکستان او د امریکا په کو تم شولې زپدې باور يم چې په ستراتیژیک او په مهمو مسایلو باندې پاکستان نشي کولای چې امریکا سره مخالف دریز غوړه کی. که تاسو وګورئ چې کوم لګښتونه چې امریکایان پاکستانیانو ته ورکوي، خصوصا د دوی نظامی بنسټ ته ورکوي، او کوم پنګونه چې لکلونو کلونو په دې خو د دوی په منځ کې یا په بل عبارت د ډیپ سټیټ چورتاوي په دوی باندې شوې ده، هیڅ کله هم داسې نشي کېدلې. زه د جیمز ماتیس تقریبا د څلور میاشتو مخکې یو خبره نقل کوم چې دنه خبريالانو په پینټاګون کې وپختل چې تاسو ظاهري اړیکې خو له پاکستان سره خرابې دي، نو هغه په ډیر واضح ډول ورته ویل چې زمونږ په اسلام مسؤلیت یا استادو منظم خبر روانه دي، زمنګ هماهنګي روانه ده. یعنی د دې معنی دا ده چې څه چې بیرون تر اوزي کم څه چې په ټویټ کې تاسو ویني، هغه د پردې تر شا چې عملی کارونه مخته ځي او هماهنګي کوي تصمیمونه نیول کې هغه څه نه ده. زه په دې باور يم هو اختلافات به وي، ولی هغه تر دې کچې نه دي چې پاکستان د امریکایي ګټو د امریکایي اهدافو په وړاندې ودرېږي او هغه ته د خند او ځنډ برابر کړي. اصلی خبره دا ده چې د امریکا تګلارې، د امریکا اهداف او ستراتیژي په افغانستان او سیمه کې څو غواړي چې لاس تر وړي، او هغه حالت به څنګه مدیریت شي چې دغه اهداف او ګټو ته امریکایان نږدې شي. زه فکر کوم دا به دې ته ورګرځي کنه وی تاسو کې روسان یا د پخواني شوري پوند چې د افغانانو جګړه روانه پاکستان دریز تر معلوم ده، لاغنه روس د پاکستان دریز تو غوري امدا وسنۍ د ریز چې دا هم هغه څه دي چې زه فکر نه کوم چې د امریکایانو له رضایت نه یا له همغینې د پرته دوی داسې کار وکړي. هو په ځینو مسایلو کې به اختلاف وي،
بله خیر باشه. بله
تشکر. چون ته اشاره وکي ولغه نسی کوله چې هغه اصلي سیاستونه د پاکستان او د امریکا ترمنځ باندې چې پراتی دغه باندې غیز وکړي.
بله آقای شارق شما شنیدین بسیار سوالا رو به اثر اختری سره مخصوصا شما چی جواب دارین؟
ما فکر میکنیم که برادر سوالات زیاد مورد به اصطلاح سوالات نبوده بلکه تبصره خود داشتن و دو سوالی که داشتن اقبال صاحب و طاهری صاحب برشان جوابات خود گفتن. میخوایم که یک کمک توضیحات در مورد حالتی که امروز در افغانستان و در منطقه به وجود آمده و عجله‌ای که وجود داره و پلان ها و استراتژی که دولت افغانستان داره میخوایم در این مورد کمک صحبت کنیم. یکی خب در این شکی وجود نداره که همه افغان هایی که به خصوص در افغانستان که زندگی میکنن و به اصطلاح هر لحظه زندگی شخصی خودش در خطر است، هموطنش خود یک طرف فبوبون، ما فکر میکنیم از هر کس که زودتر و با عجله میخوان که به صلح و ثبات برسن و حتی لحظات که ما از دیدی شما میبریم و اگر ما به صلح و ثبات برسیم این خوبتر خواد بودی که ما فردا به صلح و ثبات میرسیم. یک اما گپ مهم ده ایست که آیا صلح که ما با تعقل و با تدبیر به وجود بیاریم و یا با عجله که چندین بار متاسفانه ما تجربه کردیم و این تجربه ناکام ماندیم و افغانستان چندین دهه را به عقب انداختن و حادثه 1992 را تکرار کنیم با عجله که ما میبینیم که نماینده خاص ایالات متحده آمریکا مثل بنانسوان واری در حالت است و در تحرک بسیار جدی هست و می خواهد که در 3 الی 6 ماه تغییرات مثبت یا تغییراتی چطور به وجود خواهد آمدن و برعکس رئیس جمهور افغانستان یک استراتژی تقریبا واقع بینانه ای که ما را با یک صلح و ثبات دائمی به افغانستان به اصطلاح برسانن در کنفرانس ژنو یک بیانیه بسیار تفصیلی به اصطلاح داشتن و استراتژی تقریبا نقاط مهمش اشاره کردن و گفتن که این یک مدت زیادی را به اصطلاح در بر میگیرن. این به این خاطر است که ما اگر فقط کلخ بانیم و از آه خود تیر کنیم، ما فکر میکنیم ما با مشکلات بسیار زیادی جدی روبرو خواهد شدیم و از اینکه خوبتر بهتری خواهد بود که ما کمک تدبیر داشته باشیم، فکر داشته باشیم و وزر مطالعه بکنیم که خدا نخواسته ما را با یک بحران دیگه به اصطلاح سوق نتن و نه تنها افغانستان بلکه منطقه و حتی جهان مثل که در 1992 به اصطلاح سوق دادن.
بله صاحب، یو مسئله
غبی مهم در اینجا است که
بله، بله. تاسو خبریم کوی وبخشه دی اختری صاحب پښتنه کې دوه مسلې وی، یو دای چې دی وای چې سول د امریکا پلاس کړه، بل دی وای چې ناتو وای چې تر افغانستان څخه تر وتلو نو وتل ورته ارزانه تمامیږي، یا برعکس کوم چې وتل ورته تر نو وتلو قیمته تمامیږي. د دې منظور څه دی؟
زه فکر کوم چې هغه دوه برخې دي. یو خواته تاسو ګورئ چې د امریکای متحده ایالات هم کوشش کوي چې صلح او ثبات ته په عین حال کې بې ده خبره نه کوي چې موږ به د طالبانو هغه شرط چې امریکایان یا ناتو د افغانستان نه په کلی ډول باندې وز موږ به د افغانستان تخلیه کوو. تاسو ګورئ چې د خلیزاد ماموریت د شروع کې یو خبره تر سره شولې، اما وروسته په مابین کې بیا وزیر د دفاع په ډیر علني ډول باندې ویل چې موږ په افغانستان کشتون درو په افغانستان کې به اوسو تر څو پورې چې مونږه د وضع په سره په مکمل ډول باندې ته کنټرول نشي، مونږ به د خطر سره شنه نه مواجه کو. او طالبان دې په دې باندې پوښتنه چې کچیرته سول او ثبات لاره هواره نکی مونږ به د تشتون درو، یعنی دا هغه څه دي چې دوی دواړه کار په سره باندې تر سره کوي چې تر ډیر حد پورې په سول او په جنگ په جریان کې باید همدغه یو حالت موجود وسی. ځکه که ته جانب لوري ته وایي چې زه په هر شکل د افغانستان نه وزم او په خیس پکوم، نو بیا خود جانب لوري ته زمینه دی برابر کړه چې هغه ته دا فکر ورک او دا د ذهن ورته ورک چې دی به خامخا به قدرت رسیږي. په عین حال کې نورې هرې ځلې چې دلته مونږ تاسو دلته ګورو په داخل د افغانستان کې او په موضوع بل کې دوی وټل خبر کله کوي وای چې دلته زموږ دوی به دا ځان سره فکر کړي او زما د نظر دا په تصور کړی چې موږ د افغانستان نه وځو دلته دلته بیا یو ځل یو ناخوال را تکراریږي او هغه د 1920 کال پیښه را مبند کیږي، بیا خو دا نه تنها د ناتو لپاره، نه تنها د امریکا لپاره، بلکې د ټول دنیا لپاره فکر کوم چې لوړ قیمت پرې کوي. د هغې په خاطر فکر کوم چې دوی خبره په هغې رابطه باندې دا خبره ترسره کوي. خب شتون دلته په اقتصادي لحاظ باندې وایي دا شبل ته موجود.
بله تاریخ صاحب، به هر حال وقت برنامه ما استاستا به پایان میرسه. به خاطر یک نتیجه گیری خوب آقای ساروان، یک موضوع ایست که موقفگیری تمام جناح در افغانستان یکسان نیست. آقای طاهری شما چی فکر میکنید؟ برای اینکه مثلا شما شورایتان یک چیز میگه، باز یک هیئت مذاکره ایرگونده ایجاد میشه، باز یک هیئت مچم یک چیز دیگه جور میشه، باز اعضاب مختلف رقم رقم، حتی شنونده های ما رقم رقم، یکیش امریکا را ملامت میکنه، یکیش روسیه را، یکیش ایران، در حالی که در دیگه ممالک آدم میبره در جنجالات دو جناح میباشه، یکی طرفدار صلح، یکی هم مخالف صلح که تروریست است یا هر چی که هسته. چرا ما نمیتونیم یک موقف بگیریم، کل ما یک قسم گپ بزنیم کسایی که مثلا طرفدار صلح هستیم؟ سیب چرا اینقدر ازر کلا یک صدا مبرایده؟ اینجا یک مشکل نمیبینین شما تایریس؟ تایریس؟
تایری صاحب نوری خیر
جناب نظر صاحب صدای مرا دارید؟
بله آمد صدایتان صاحب، بفرمایید.
جناب نظر صاحب بزرگوار، جناب سروان صاحب محترم، یک موضوع خیلی مهم که به گونه خیلی بی سابقه در بین مردم افغانستان، چی یا مردم عادی هستن، شهروندهای محترم ما هستن، چی احزاب سیاسی هستن، فعالای اجتماعی، نهادهای مدنی، زنان افغانستان هستن، هر کسی که هستن، امروز صدایشون که بشنوین ضرورت صلح احساس میکنن که چنین چیز دیروز نبود. ختم جنگ میخواین و صلح میخواین. مردم افغانستان به مراتب قربانی خود داری بخش دادن و ما نمیخواین که بیشتر در این مورد مردم قربانی خود داشت. موضوع دوم، بدون شک هر کسی که صحبت میکنه بر اساس قانون اساسی آزادی بیان است، صحبت خود بسیار به گونه خوب در حد چوکات قانون اساسی افغانستان را میکنه. برای ما مهمی است که هر کس نقد میکنه، برای ما نقد فعالیت ها را میکنه. خوشبختانه که ما افتخاری را میکنیم که مردم افغانستان یکان دستاوردشان که امروز است متحدیشان است در رابطه با صلح افغانستان، که این جامعه جهانی، جامعه منطقه همگی دانستند و به اون خاطر بخواین نخواین، به خاطر خوبی و بدی، به خاطر رضایت و غیر رضایتشان، امروز وقتی که احترام به صدای مردم افغانستان کردن، یا جدی است یا به خوبی و به خوشیشان است که امروز آمدن صلح به رهبری و حاکمیت افغانستان را میپذیرند. هیچ کشوری چون این چیز را در گذشته نمیپذیرفت، اما امروز دیدن که مردم افغانستان صدایشان متحد است، واحد است و همگی از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، مرکز افغانستان، تمامش در حق قومی که هستن صلح میخواهند و صلح به رهبری و حاکمیت خودشان. ما یک در رابطه با جمع‌بندی یک موضوعی خیلی مهم میخواهیم بگویم به مردم افغانستان،
بفرمایید
که حوصله داشته باشند. روز حالات بسیار حساس در رابطه با صلح افغانستان در آینده نزدیک قرار است که رخ بده و ما بدون شک منتظر هستیم که به زودی با همین کارهایی که انجام شده است و همکاری هایی که صورت گرفته است، با حوصله مندی، با تدبیر، با مدبر، با گونه مدبرانه، باید همگی ما، هم مردم افغانستان، هم ما، هم حکومت افغانستان، با صورت یک طرف مذاکره کننده است، بسیار با تدبیر قدم برداریم تا اینکه تجربه دیروز در رابطه با صلح افغانستان تکرار نشه. که خوشبختانه امروز تا این مرحله که ما رسیدیم و امروز میگیم که ما به زودی آغاز مذاکرات صلح افغانستان بین حکومت و طالبان مسلح افغان شاهد می باشیم، مردم افغانستان کم حوصله دیگان بکنن، این موضوع رو می بینن و تصمیم آینده افغانستان باید خود افغان ها بگیرن، نه مثل دیروز که خارجی ها به نمایندگی افغان ها تصمیم بگیرن. امروز خوشبختانه همگی پذیرفتن که باید افغان ها تصمیم بگیرن و ما تصمیم افغان ها رو می پذیریم. دیروز شما عملا شاهد بودین در نشست وزرای خارجه ناتو، بسیار به صراحت اعلان شد که چیزی که افغان ها در رابطه با صلحشون تصمیم بگیرن، تصمیم ما هست و قابل قبول است، به خاطر که ما ملت واحد هستیم، ملت هستیم که از جنگ تحمیلی داخل افغانستان و یک جنگی که مبارزه با تروریسم منطقه‌ای و جهانی است داخل افغانستان، ما صدر راه تروریسم در کشورهای دیگه هستیم. به او خاطر باید همه کشورها، همه همکارای ما هستند در این پروژه، باید صادقانه گام برداریم.
تشکر سپتایم.
هر کسی که، هر کشوری که، هر نهاده که اگر صادقانه گام نبرداره به نقص خودش است و نقص ما هست بدون شک. و هیچ کسی اگر در هماهنگی با ما کار نکنند در سطح منطقه و جهان، او با مراتب به نتیجه می باشد. در گام خوبتر هماهنگی و انسجام قرار دادن و فعالیتایشان باید شفاف باشه به خاطر پروسه صلح افغانستان.
تشکر خانم نواد. اقبال صاحب محترم، شما در آخر چی پیشنهاد میکنین؟ اتر فکر بکنم، مثلا شخصا خودم در فکر متر یک چیز میاد که امیال آقای خلیلزاد در حال ساختن آخرین پلان هاست، یعنی افغانستان میره اونجا میره اینجا میاد که امی پلان ها رو کل جزئیات نقطه به نقطه از نظر تیر میکنن، بازی ها میشنن امی آخرین استراتژی رو جور میکنن که چی باید شه. از اون خاطر صاحب پاکستان هم چند دفعه رفت، یاد جای دیگه هم رفت. از اون شما چی فکر میکنید؟ ما شما چطور کمک میتونیم بکنیم که امی پلان به نفع ما شما زیادتر تمام شود؟ تو رو هم خونه میشه که 100% به نفع ما شود، خب دشمن هم وام دست علاشه ششتن وام یک ذره البته حق میخواین. چی پیشنهاد میکنین چطور شود که بتانه هم شورای عالی صلح ما موافق باشه، هم حکومت ما موافق باشه، هم رئیس جمهور ما و هم آقای خلیلزاد هم یک پلان بسیار خوب، چون خودشان هم افغان هست و دلشان میسوزه، یک چیز خوب ترش واسه. از این نقطه نظر چی پیشنهاد دارین؟
خب آقای نظر، ای تو عبادی رو به اصطلاح اشاره کردین که جمع کردن منافعشان یا اهدافشان کار دشواری است، ولی نظر مایی است در این مورد که چطور میتونیم این بنبست و این بحرانی که افغانستان دو میسوزه و از 10 سال به این طرف یا نخواسته نشده یا نشده یا نتوانستند که از این برای نظر مایی است. اولی که خود حضوری امریکایی ها در افغانستان و منطقه به یک تعداد کشورها یا بگویم به کشورهای ابرقدرت منطقه قابل قبول نیست و اونا هم تلاش خود میکنن که به این مزاحمت ها ایجاد کنه و اینا را به اصطلاح به یک مشکل مواجه بسازن که تا نتونن به اصطلاح از جغرافی افغانستان پارا بیرون تر بگذاره و اگه واضح تر بگویم روسیه یک کمی دارد به اصطلاح پشت سرش چین و از او طرفتر ایران، این کشورها به خوش نیستن. مسئله دومی است که خود ما افغانها چی در حکومت داخل و چی در حکومت بیرون اجنداهای مختلف و اهداف مختلف تعقیب میشه، یعنی یکی بگویی که در حکومت داخل کل رهبرا و بزرگا و از او بیرون بزرگای افغان متحد و متفق هستند که در افغانستان جنگ خاتمه پیدا کنه، ولو اگر منافع و قدرت شخصی و حزبی از و ضربه ببینه مشکلی نیست، به حاضر نیستن، از هرگز حاضر نیستن. اون شما موقفا و اظهارات خصوصی و علنی از یارا میبینین، اما چیزی که مهمتر است خواست مردم افغانستان است. دیگه هیچ شکی وجود نداره که هر افغان
تشکر
باشه. اما صلح به چه قیمت؟ من فکر میکنم وقتی صلح آمد که طرفای درگیر و به اصطلاح متخاصم از خواستهای خود پایین بیاین، خصوصا اگر امریکایی ها بودن خود حتمی بپنداره و پایگاه خود را حتمی بپنداره، ما فکر نکنم که صلح به زودی به اصطلاح
تحقق. تشکر اقبال صاحب محترم. شارق صاحب، شما آخرین سخنان تا نمیگن، یک نیم دقیقه وقت داریم صاحب که باز استودی رو باید ترک کنیم صاحب.
ما به نظر بنده چه در افغانستان صلح و جنگ دو برخه لري، یو داخلي او بل منطقي او بهراني برخه. هغه هیوادونه چې فکر کاوه چې په دې منطقه او په خاطر په افغانستان کې هغه په عام اصطلاح موږ چې میم زرما ټول زما د دې حالت نه بيد روزي او بل ګټ به په منطقه کې او د منطقي د هیوادونو سره به تقسیم او هر څه به سره واضح کی چې څه ستاد او څه زما دی دلته. او په داخل د افغانستان کې هم باید مونږه یو تیوري چې اجماع ته بدون شک رسیدلی او هیڅ وخت افغانانو د خود جنگ دلته وسی، خو اوس هم بعضی حلقات، بعضی اشخاص، بعضی قدرتمن شته دي چې په جنگ جګړو کې ګټه شته ده. دغه حالت نه باید هم د افغانستان دولت په خوا کې کوم لور چې دی او هم د مخالفینو یعنی د طالبانو لور به په دې باندې فکر وکړي چې د جنگ جګړو نه څه ته نه رسیږي تر څو پرې سور لار خپل نه کوي.
تشکر محترم آقای امین‌الله شارق کارشناس مسائل سیاسی، محترم آقای نصرالله اقبال کارشناس و کارشناس روابط بین المللی، بسیار زیاد تشکر همچنان از طریق تلفن محترم آقای سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح. از شما هم تشکر. در قسمت اول آقای زازه وطن مل صاحب هم تشکر. منتها آقای نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله با وجود وعده‌شان به برنامه حاضر نشدن، همچنان همکارم که امروز با ما همکاری کردن از آقایان وایس کاکل، طاهر روشن، شمشاد زادران، عبیدالله عبیدی هم یک جان تشکر. فردا تا برنامه ولایت به ولایت، ولایت جوزان میبریم. خدا حافظ و ناصرتان.
شو هم پکابل هم پی خبر لوت شو دیر غلگرو سلون یخشو کنا تخافی رو در وطن غلوچ شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا جانان وطنا افغان وطنا سات وجه دورنا اب دکمن پورشا سات وجه دورنا اب دکمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سات وجه دورنا اب دکمن پورشا سات وجه دورنا اب دکمن پورشا جانا جانا وطنا افغان وطنا